دا مشال اړیدو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی. په خبرونه کې ز ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هر کلی وایي. په روانه کړي کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه شننې او تبصرې لرو. اونې ز خبرونه سندري جادوګری کې د سندرغاړي او د هارمونیم غږون کې ګلنواز ولی د ژوند او هنر حال درکو. خو لومړی تازه خبرونه له ملیحه میرزاده و.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په بنو کې وسوالو د جنکو یو سکول سوځولې دی. پاکستان وایي د هند په غوښتنه د جماعتو دعوه ډلې مشر حافظ سعید ورته نه سپاري. او د اسرایلي ځواکونو حماس ترمنځ د جګړې په زور نیولو سره په غزه ترنګ کې نږدې 200 کسان وژل شوي دي. تفصیل: ناپیژندل شو وسلوالو په بنو کې د جینکو یو هایر سیکنډري سکول سوځولې دی. پولیس چارواکو ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا د بنو په ممبتی بارکځای کې نامعلومه کسانو د جینکو هایر سیکنډري سکول ته اور ورته کړی چې پکې د ساينس لیبارټري سوځېدلې او ودانۍ ته زیان رسېدلې. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د بنو د پولیسو مشر افتخار شاه وویل چې د هرې زاویې نه د برید پلټنې کوي.
ہر پہلو نے منگا انٹروگیشن او انویسٹیگیشن کو سٹارٹ موغز تھا او مختلف پہلو ددی کی دی شی پدی وقت کے فیصلہ کول قبل از وقت تھا او فنگر پرنٹس نور چکم زمون دغدی غبان کار کو لگی ایو.
په هم په سکول د برید ذمہواری په رسمي توګه طریقې طالبان پاکستان وسلوالې ډلې نه د منلې، خو د ډلې په نوم د سکول په دروازه جینکو ته لیکل شوی غواخ پریښودل شوی چې که بیا سکول ته لاړې نو د تاوان سره به مخ شي. په یاد سکول کې جینکو د 12 ټولګي پورې زده کړې کولې. د سکول زده کوونکو د برید غندلې غوښتنه کړې چې حکومت په سیمه کې د جینکو د سکولونو خوندیتوب وکړي او په جینکو د زده کړو دروازې نه تړل کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید په ګډون د ګوند وو کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي. کمیشن ویلي چې د تحریک انصاف د دغو کاندیدانو پر ضد په عدالتونو کې مقدمې روانې دي، نو له دې قبله دوی په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستې. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په سوات کې د تحریک انصاف ویان صلاح الدین یوسفزی ویل چې انتخاباتي کمیشن د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید، د قومي اسمبلی د پخوانی غړي سلیم الرحمن، پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي او د صوبایي اسمبلی د پخوانو غړو فضل حکیم او میا شرافت علی کاغذونه مسترد کړي او هغوی د انتخاباتو لپاره نایله ګرځولي. نوموړي زیاته کړه چې د دې پر ضد په عدالت درخواست کوي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان مشال ریډیو ته وویل چې نن به په ټول پاکستان کې د کاغذونو د کره کتنې د جاج اخیستو لړۍ پای ته ورسي او نوماندان کولی شي چې د کاغذونو د مسترد کېدو خلاف ټریبیونل ته خواستونه ولیږي. د نوموړي په وینا ټریبیونل به دغه خواستونه د جنوري 13 پورې فیصله کوي. پاکستان تایید کړی چې هند ترې په رسمي ډول د ناقانونه ډلې جماعتو دعوه د مشر حافظ سعید د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر بیان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په بیان کې ویل چې پاکستان د هندي چارواکو غوښتنه ترلاسه کړې چې د پیسو منځلو یا منی لانډرینګ په یو کیس کې د حافظ سعید د سپارلو غوښتنه کړې. نوموړي د هند غوښتنه په کلکه رد کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان او هند د داسې مسلو د هواري لپاره دوه اړخیزه تړون نه لري. ممتاز زهرا بلوچ دا څرګندونې څو ساعته وروسته لغې وکړې چې د هند د بهرنیو چار وزارت ویان اریندام بخشی او خبری کانفرنس ته ویل چې له اسلام آباد غوښتي چې سعید د هند ته د محاکمې لپاره وسپاري. نوموړي په دې اړه نور تفصیل شریک نه کړل، خو یوازې دومره ویل چې دا خواسونه وړاندې سپارل شوی دی. سعید په پاکستان کې د ترهګرۍ د تمویل په تور په زندان کې دی. نوموړي تیر کال د ترهګرۍ ضد عدالت په ګڼو جرمونو کې ککړو بللو د 1.5 کلونو د بند سزا یې ورته واوروله. حافظ سعید په ځان لګېدلي تورونه ردوي. د روغتیا وزارت ویلي چې د پېښور په ګډون یې د پاکستان د څلورو ضلعو د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس موندلې دی. د وزارت ویان پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د کراچۍ، کیماړي، حیدرآباد، چمن او پېښور څخه اخیستل شو د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. ویان په ولس غږ کړی چې د هر کمپین پر مهال د 50 کلونو او تر هغې کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په پاکستان کې د پولیو وایرس شپږ ماشومان ځپلي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چېرته چې پولیو وایرس اوس هم شتون لري. او د غزې ترانګي د خان یونس سیمه اوسیدونکو ویل د دسمبر په 28مه ناوخته اسرایلی ټانکونو هلته سخت بمباری او هوایی بریدونه وکړل. رپورټونه وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د حماس خلاف چې د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا ترګره ګرځول شوې ډله ده، د اسرایلو په کمپین کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي. ځینو اوسیدونکو ویل د ډزو غږونو اشاره ورکړې چې په خان یونس کې د اسرایلي ځواکونو او د حماس ترمنځ جګړه روانه وه. د روغتیایي کارکوونکو او فلسطیني خبریالانو په وینا الوتکو د غزې ترانګي په نصرت کیمپ هم یو لړ هوایي بریدونه وکړل. د حماس وسوالو لخوا د اسرایل پر جنوبي خارګوټو د برید 12 وروسته اسرایلي ځواکونو د ډلې خلاف جګړه کې د غزې ترانګي ډېره برخه ویجاړه کړې ده. د اکتوبر په 1مه حماس په حمله کې 1200 اسرایلي وګړي ووژل او 200 سلویخت یې یرغمل کړل. بل خوا د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې تر 30 زیات فلسطینیان وژل شوي دي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مل مشال اړیو اوریدل چې ملیحه مرزا د درته وړاندې کړل. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د خیبر پختونخوا په بنو کې بیګا وسلوال ننجونو یو هایر سیکنډري سکول سوځولې دي. پر دې مهال د ساينس لیبارټري سوځېدلې او د سکول ودانۍ ته هم زیان رسېدلې دي. که څه هم د سکول پر دروازه پر ګواښونکي لیک د تحریک طالبان پاکستان نوم لیکل شوی، خو هغوی لا تر اوسه په رسمي توګه د دې ذمهواري نه ده منلې. بلخوا پولیس وای په دغه اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم د بنو په یو شمېر سیمو کې د جنکو سکولونه په نښه شوي دي. د سکول زده کوونکو له حکومته غوښتنه کړې چې د هغوی سکولونه خوندي او باید د زده کړو دروازې ورباندې ونه تړل شي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا بنو میریان مومبتي برګزای کې د دسمبر په 9مه د شپې وسلوالو د انجونو هایر سیکنډري سکول ته اور لګولې او د یاد سکول ودانۍ په گیټ یا دروازه یې لیکل غواخ کړي چې کبیا یاد سکول خلاص شو او انجونې زده کړو لاړې نو د سخت تاوان سره به مخ شي. د اور د لګولو سره د سکول لیبارټري سامان سوځېدلې او نور ودانۍ ته هم تاوان رسېدلې. د بنو پولیسو مشر ڈی پی او افتخار شاه مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلاټنې کړي، د هر ډول پلاټنو پس با کاروایی کوي.
د هر پهلو نه مونږ انټروګیشن او انویسټیګیشن کوو، سٹارټ ام واغست او مختلف پهلو زده دي کې دي شي په دې وخت کې فیصله کول قبل از وخت او فینګر پرینټس او نور چې کوم زمونږ د دغه دي هغه باندې کار کول لګیا یو.
د یاد سکول د سوځولو ذمہواری لا کومه وسله والی ډلې نه دی منلې، خو د سکول په گیټ یا دروازه انجونو ته ګواښ لیکل شوی چې دغلته زده کړو ته ولاړې نه شي. د بنو یاد سکول 12 ټولګي زده کوونکې خدیجه مشال ریډیو ته وویل چې سکول یې وسوځول شو او ورته ګواښونه کیږي. دغلته هسې هم انجونې د زده کړو محرومه دي، حکومت د دوی تعلیمی ادارې خوندي کړي.
حکومت نه اپیل غړي چې د بانی وړکی ته د تحفظ ویر کو بانی وړکی آلریډی د تعلیم نه ډېرې پوتې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې بنو میریان سیمه کې د سکول ودانۍ ته اور لګول کیږي، بلکې د دیوړاندې هم بنو ماندی او میریان جانی خیل او خوښه کلیوالو سیمو کې وسلوالو یو شمیر سکولونه په بمونو سره لوزولې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي. د کورمی په درانیو کې د خالی پورت په شیا مسافرو تازه وسلوال برید شوی چې پکې یو تن زخمی شوی دی. پولیس وای له پاړه چیناره د پیښور په لور یو فلاینګ کوچ گاډی روان وو چې ور باندې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړي. پولیسو تر مخه تر برید رستو په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. ملخوا شیا سنی مشرانو یاد برید غندلی او ویلي دي حکومت باید په لارو کې د مسافرو حفاظت یقیني کړي. دا په دغه سیمه کې په څلورو ورځو کې دویم برید دی چې په مسافرو شوی دی. تر دې وړاندې په هنګو کې هم په یو برید کې وطنو ته مرګ ژوبله اوریدلې وه. نور تفصیل تاریخ اورګزی راکوي.
په کورما کې د سوالو په گاډي یو ځل بیا وسلوال برید شوی چې په کې د پولیسو تر مخه یو مسافر
معمولی زخمی دی. د ضلع پولیسو مشر محمد عمران پر دشم دسمبر مشال لوډیو ته ویلي د خالی په سهار په درنیو کې پر بایپاس روډ له پاړچناره د پېښور په لور روان پر فلنکوچ ګاډي نامعلومو تنانو ډزې کړې چې پکې یو مسافر زخمی دی.
په
یو گاڑی ڈزی شوی خو په هغه کې بچت شوی، ډیر ځانی زیان نه درسیدلی، یو تن معمولی زخمی دی. د هغه سر سره بالکل نږدې یوه ګوله تیره شوی، بلا پولیس هم هغلته دی. علاقه مو په خپل ولکه کې اخیستې، موږ لګیا یو ګورو. لټون مو روان کړی، عملیات پیل شوی، انشاءالله بګر به ونیستل شي. په تیرو څلور ورځو کې دا دویم برید دی چې په سونمیشتو ځایونو کې پر لاره په شیه مسافرو شوی. تر دې وړاندې په هنګو کې په شپږشتم دسمبر په فلنکوچ ګاډي نامعلومو تنانو برید کړی وو چې پکې دوه تنان مړه او پنځه نور زخمیان شوي وو. تر اوسه پر مسافرو د شوي بریدونو ذمواري چا په خپل سر نه دا اخیستې. په پاړچینار کې د شیاګانو یو مقامی مشر حاجی رؤوف حسین مشال لوډیو ته د خالی پورز ویلي په لارو کې پر مسافرو د روان بریدونو مقصد هغلته شیعه سنی ډلو ترمنځ تفرقه پیدا کول دي چې مخه په نستلو کې تر اوسه حکومت لا ناکام سره مخامخ دي.
یو دشتګر تنظیم دی چې هغه نه غواړي چې پر مکی امن راشي، نه غواړي چې پر مکی اتفاق او اتحاد او پر امن ماحول دلته وي. نو مو خدای کو صدقه بیگونه خلک لګای دي چې شهیدان کیږي مړکیږي. نن خوشکسمتی واو کې خلک شهیدان نشولو، خدا دې شي کته درک پونه شو. نو پر می انجام به ډیر امن خرابي.
بلخوا په صدقه کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلی خان مشال لوډیو ته په دشم دسمبر ویلي په سیمه کې نه یوازې په شیعه مسافرو بلکې په سنیانو هم د بریدونو سلسله روانه ده. خان زیاتوي کچېرې دواړو ډلو خپل اصل دښمن ونه پېژندلو نو ډېر نقصان به عمومي. ځایي مشر دا هم ویلي که څه هم په فلنکوچ ګاډي تازه برید د سنیانو په علاقه شوی، خو داسې د ناوړه کارونو مخالفت کوي او نه بل چاته دا اجازه ورکوي چې په سیمه کې بېګنا خلک پنه خکړي.
دغه کور نه دی شوی. په دې باندې مو حکومت نه بار بار دا مطالبې کړې دي. سر روډ دا تازه مداری دی. او دې باندې مو اهل سنت وال جماعت کوم ټول خفه دی. او د دې مزمات کوو، سختی سره مزمات کوو او حکومت نه مطالبه کوو چې دې کې د پکوره تحقیقات وکړي، چې دې کې چوب هم ماته ملاوستي چې هغه خلاف ته کاروایی وشي او خلک ته گرفتار کړي. چې هر څوک کړی دی او پکور می کې څو کوم ځای کې هم چوک دغه رنگ واقعي کوي او څوک ماته دا دی چې ولو قانون لوس کې خالي نو پکوره حکومت هغه مخنیوی وکړي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی علاقه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته چې کله هم ناخوښه پېښه رامنځته شي نو لارې وتړل شي او څوک پر یو بل تګ را تګ نه کوي. په سیمه کې څو ځل داسې شوي چې په لارو کې تر وسلوال بریدونو پس د فرقې په بنیاد بېګنا خلک پنخه شوي. که څه هم یو ځل بیا شیعه مسافر پنخه شوي، خو دغه ځل لارې تړل شوي او نه پر سنیانو چا تر اوسه لاس اچولې. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال لوی تاسو غوږی. انتخاباتي کمیشن په سوات کې د تحریک انصاف د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید په ګډون د ګوند د 15 کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي دي. چارواکي وای د تحریک انصاف د دغه غړو پر ضد په عدالتونو کې مقدمه روان دي، نو د لکبله په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستې. تحریک انصاف د پریکړه غندلې ده او وای پر ضد به عدالت ته خواس کوي. نور تفصيل نیاز احمد خان را کوي.
په سوات کې د انتخاباتو کمیشن د دسمبر په 9مه د عام انتخاباتو لپاره په اولنۍ مرحله کې د پاکستان تحریک انصاف له طرفه 15 امیدوارانو کاغذونه مسترد کړي او دغه تنانې انتخاباتو کې برخه اغوستونه منع کړي. په دغه کې پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید چې د حلقه ان ای دویم لپاره یې کاغذونه جمع کړي ول، پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی سلیم الرحمن چې د ان ای دریم لپاره امیدوار و، دغه رنګه د تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلۍ ممبر فضل حکیم، پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امجد علی او پخوانی صوبایي اسمبلۍ ممبر شرافت علی خان نه اهله ګرځولی شوي. دې ترڅنګ د ښار مشر شهید علی خان چې د صوبایي او قومي دواړو حلقو لپاره کاغذونه جمع کړي ول نه اهل ګرځولی شوی. الیکشن کمیشن وایي چې دغه ټولو سیاستوالو باندې د ترهګرۍ، سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو مقدمې په عدالتونو کې روانې دي. دې ترڅنګ پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید په دغه مقدمو کې اشتهاري هم ګرځولی شوی. په دغه فیصله د پاکستان تحریک انصاف لخوا سخت موقف بخې ته راغلی. د یاد ګوند ترجمان صلاح الدین یوسفزی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی پارټي زورولی کېږي.
که تاسو په سواد کې وګورئ جی، په سواد کې خو یو ګمله نه ده ماته شي، زه نه پوهېږم چې په څه وجوهات دا مقدمې جوړې شوې دي او په څه وجوهات د هغې په اړ کې دا لبه روانه ده. نو اینی او دا انصاف او دا آئین خلاف ورزی ده. خو بهرحال د دې ریټرنینګ افسرانو نه هم زموږ دغه تموا چې دا بیوروکریټس دي او دوی د چا په اشارو کار کوي، دا خو د عدلیې سره خو تعلق نشته دی. موږ دا موقف ته چې موږ به انشاءالله عدالت ته ځو، اپیلیټ کورټ ته به ځو.
په سوات کې د جی یو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علی وایي چې داسې فیصله سنوي نه ده. دینه وړاندې کال 2013 کې عام ټاکنو کې هم با سیاسي ګوندونو سره داسې سلوک شوی، خو د پاکستان آئین مطابق ټولو سیاسي ګوندونو ته ټاکنو کې په آزاد پټ پرخه اغوستو اجازه ورکول پکار دي.
په کال 2013 کې غور وکړئ نو همدغه صورتحال چې کوم دی، دا د پاکستان مسلم لیگ نن د پاره او نن چې کوم صورتحال د پاکستان تحریک انصاف د پاره دی، زه داسې ګڼم چې د دې علاقې یو سیاسي ګوند د پاره هم داسې مشکلات نه دي پکار. انتخاب او جمهور وایي هم دیتا چې کم عوام په کم سیاسي ګوند باندې په کم لیډر باندې ګوته کی دي د چا په حق فیصله وکړي، نو پکار دا دی چې هغه کس چې کوم دی هغه ته اقتدار حواله کړی شي او دغه کس چې کوم دی د خلکو په سینټ کې یا په پارلیمنت کې نمائندگی وکړي.
په عمل کې عام ټاکنې د فروری په 8مه نیټه اعلان شوې چې ورسره سیاسي ګوندونو اوټ اغستو لپاره کمپاین پیل کړی. په دغه لړ کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو بیا بیا ویلي چې حکومت دوی انتخابي حلو زلو ته نه پرېږدي، مقدمې پې درج کوي. بلخوا د حکومت موقف دی چې اجتهاد کوون سیاستوالو ناقانونه مظاهرې کړي، سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولی، ځکه پرې مقدمې درج شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په دیر او ایبټ آباد کې هم انتخاباتي چارواکو د تحریک انصاف د یو مشر او صوبایي اسمبلی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی او په دیر کې د قومي اسمبلی د پخوانی غړي صاحبزاده صبغت الله د نامزدګۍ کاغذونه ناسم ګرځولي دي. بلخو الیکشن کمیشن ویلي دي کاندیدان حق لري چې د دغه فیصلو پر ضد د جنوري تر 10مې نیټې پورې ټرمینل ته درخواست ورکړي. نور حال غلام غوث راکوي.
په دغه اړه تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د صوبایي اسمبلۍ د پخوانی سپیکر مشتاق غنی، په سوات کې د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید او په بردیر کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ د پخوانی غړي صاحبزاده صبغت الله لخوا د روانو عامو انتخاباتو لپاره داخل شوي د نوماندۍ کاغذونه د ریټرنینګ افسرانو لخوا رد کړي شو. بردیر کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال صاحبزاده صبغت الله د دسمبر په 9مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د هغه په ضد د 9 مئی د قضیو په بنیاد د هغه د نوماندۍ کاغذونه رد کړي شوي دي.
په ما ایف آی آر کړی دی چې د په 9 مئی هلته توڑ پوڑ کړی دی، دای کړی دی، هغه کړی دی. نو زه غوډی خان ته د سره تلم نیما، خو د هغې باوجود چې دی نو هغه ایف آی آر په ما شوي دي، ټول جعلی منګړت دي. دغه سیدلته کې مونږ چې کوم کنوینشن کړو په 25 تاریخ باندې، هغه نه پسې په مونږ باندې 188 دغه کړی دا چې د 144 خلاف ورزی کړی دا، د بغاوت پر چیرې باندې کړی دی، ریاست کې خلاف بغاوت، بیګای ډی پی او باندې پرشر راوسته ده دغه ماماګانو، او هغه پی ودرا کړی دا چې دا کم تا دل سرټیفیکټ ورکړل چې دا تی ودرا کا.
په پیښور کې د خبريال او شینن کې لحاظ علي نمی د پاکستان تحریک انصاف د زینو نوماندانو د نامزدګۍ د کاغذونو رد کولو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دا مهال د روانو ټاکنو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف هغه ګوند دی چې د پاکستان د اسټابلیشمنت سره د جوړو اختلافاتو په وجه د سختو مشکلاتو سره مخ دی.
ګوري داسې وخت کې چې نور سیاسي جماعتونه خپل امیدواران فائنل کړي دي یا فائنل کوي، دا ہوئی تو ہم پتہ ہوا دادی وہ جنہ پیو یو حلقہ باندھے پاکستان تحریک انصاف دری درے اور سلور سلور مشران کا غزو نے جمع کری دی کہ یو نوی نو بل کبل نوی نو بل اور نہ ہم امائی دا ہاغ سے واقعہ رہا چیزی وقت کے پاکستان تحریک انصاف پاگے کی گیر دے زمانگے اسٹیبلشمنٹ زمانگے الیکشن کمیشن اور داغی مخالف سیاسی جماعتونا ہاغ چکم دے ایکسپلائٹ گئی
د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي نن د دسمبر په 13مه نیټه به په ټول پاکستان کې د نوماندانو د کاغذونو د منظورولو یا رد کولو بهیر سرته ورسی او له دې وروسته نوماندان کولی شي چې د نوملیکنې لپاره د رد شویو یا منظور شویو کاغذونو په ضد د ټاکنو لپاره په جوړ شویو ځانګړي عدالتونو کې د های کورټ لوړ پوړو قاضیانو ته خپل خپل اپیلونه او اعتراضونه داخل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد وایي
ٹریبونل بچ دے نو لسم تاریخ پوری پدی اپیلون باندې فیصله کی یو لسم تاریخ باندې بعد چکم اپیلون نمتاو شی داغي په بنیاد دلکا نظر ثانی شد یو انتخابی فیرس دغه چ دے دو امیدوارانو لسٹ با جاری کړی شی.
یاد دیوی چې په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023م د فبراير د میاشتې 8مه نیټه اعلان شوې ده.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې مو دی 15,515 2,110 او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
مشال رادیو تاسې غواړي په پاکستان کې په عام انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو او سارونکو له ټاکنو کمیشن غوښتنه کړې چې د رای اچولو او بیا نتیجو مرتب کول لپاره له ټکنالوژي څخه کار واخلي. د دې په خبره باید پخوانی تیروتنې تکرار نشي او نتیجې په وخت اعلان شي. په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې د نتیجو لپاره په لومړي ځل RTS نظام خراب شوی و چې له وجې کاندیدانو او سیاسي ګوندونو د ټاکنو نتیجو منلو څخه انکار کړی و. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
کال 2013 ټاکنو کې د جمعیت اسلامي لخوا د قومي اسمبلی ان 28م او دا ور د پی کې 15 او ایم نه ولاړ امیدوار صابر حسین اوان مشال لیډو ته په دې باب لوای چې د هغه نظام لوجه د دوی په هغه ټاکنو کې په نتیجو هم ډیر منفي اغیز غورځېدلې وو.
2018 الیکشن کې چې کوم دې سیستم جوړ کړ بیا په هغه باندې عمل درآمد نه شو چې هغه الیکشن خرچ ته معلوم خو به حال اوس نو د 15 کالو کې په کار راځي ډیر تجربه پکې شوی او سسٹم ڈیولپ شوی نو کچر دا صحیح طریقے سر پا ڈیجیٹل سسٹم باندې وشی او ٹیکنالوجی پک استعمال شی نو ډیر خبر وی کنا دا بیام دا دو نمبر ای دے بارے وی او یا قدرتی طور باندې خرابی گی نو بیا خو ذہن سی بالکل اثر نہ دے پکار بیا خو مدا مینول سسٹم صحیح دے پ مینول باندې ټول د غور کی ٹریننگ هم ور کی او د ټول خلکو دے پدی باندې رہنمای وشی
شنون کی او خبریا لحاظ لوی چی پاکستان کے تھیر ٹاکنو کے یوازی دا RTS سسٹم لو جنا بلکل روان دے ہم چ سومرا ٹاکن شیویدی ټوله متنازوی او وجه ټیکنالوژي نه بلکې د الیکشن کمیشن کردار او جانبداری وا.
خټه خبر را ده چې دنیا په ډیرو ملکونو کې الیکشن کمیشن ډیر مضبوط وي او د هغې کردار په بنیادی توګه د دغه انتخابی عمل د هغې کردار خای ته بده مرغه د پاکستان الیکشن کمیشن ډیر زیات متنازع ده او ډیر کمزور اداره ده او هغه همیشه د نورو قوتونو دباو لاندې راځي. نو د دې وجه نه زما ته نخ کاری راتلونکي انتخابات به په خصوصي سیاسی جماعتونو ته قابل قبول وی دی وکه پاکستان تحریک انصاف او تقریبا سہادپور پاکستان پیپل پارٹی دوران دے نوازی حق کړی دا چې دا انتخابات شفاف نه کیږي او د یو جماعت لپاره ټول لوبي روان دي. نو ټیکنالوژي کېدل د ټیکنالوژي نه کېدل دا معنی نه لري. غټ معنی چې کومه ده هغه د الیکشن کمیشن او پاکستان شفافیت دي.
ولې پدېلمو چې کله د الیکشن کمیشن په مرکز کې چارواکي هارون شینواری او خیبر پختونخوا کې ویان سہیل احمد نه وپوښتل، نو دوی مشال یډو ته د واتس اپ میسج دلاري ویل چې دا ور دوی ای ایم ایس یا الیکشن منیجمنت سیستم دلاري ټول ریټرنینګ افسران د یو محفوظ نتورک سره تړلې دي چې دوی سره به کنیکټ وي او دا ډېر خوندي دي او هر هغه حساب کوي چې ټاکنې او بیا نتیجې بغیر څه کشالي او شکایت پوشي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په هیواد کې په 8 فروری ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، ساده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
پاکستان وای دوی د کلدم ګرځبل شوی ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید هند ته نه حواله کوي. د دسمبر پر 9 د خارجه چارو دفتر لخوا میډیا سره شریک شوی یوې خبر پاڼې تر مخه هند ترې حافظ سعید غوښتي، خو د پاکستان په خبره د دوی او هند ترمنځ هیڅ داسې معاهده نشته، ګینی یو بل مجرمان به یو بل ته حواله کوي. حافظ سعید دا وخت د پیسو د ناقانونه استعمال په تورونو بندیخانه کې دی. نور تفصیل شانواز تر زیرا کوي.
د خارجه چارو دفتر ویلي دوی هندوستان ته حافظ سعید نه حواله کوي. دغه دفتر تصدیق کړي چې د هندوستان د حکومت دوی ته درخواست شوی چې حافظ سعید ورته حواله کړي شي. د دسمبر په 9 اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر ترجمان ممتاز زهره بلوچ پخلی کړي چې د کلدم ګرځېدلې ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید ورنه د منی لانډرینګ یا په ناقانونه ډول د پیسو د لیږلو په لانجه کې غوښتلې. یوه ورځ وړاندې د دسمبر په 28 د دغه دفتر ترجمانې په هفتهوار بریفینګ یا معلوماتي غونډه کې د حافظ سعید د غوښتلو خبره رد کړې وه. هماغه ورځ د اسلام آباد خبریال عبدالله محمد دغه بریفینګ کې موجود و.
دا خبره کېدله چې حافظ سعید په پلوامه حمله کې چې دی انډیا د پاکستان نه وغوښتل دا حواله کې زیارت پورز کوم بریفینګ شو په هغه کې دفتر خارجه ویلو چې دا قیاسرای دي او دا منګړت خبرونه دي په دې باندې کومنت نه کو. او پرون د هندوستان خارجه چارو وزارت دغه ترجمان طرف نه بریفینګ کې دا واضح شو حافظ سعید د ممبئی حملو په تناظر کې د پاکستان نه غوښته دي. دا غینه پس د پاکستان د دفتر خارجه ترجمان ممتاز زیرا بلوچ یو ټیکسټ یا کوم میډیا ته ورلېګلې شو چې حافظ سعید چې دی هغه په یو سو کال منی لانډرنګ کیس کې د پاکستان نه غوښته دي.
د حافظ سعید غوښتلو د تصدیق خبر د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی ایسوسییټډ پریس پاکستان هم چاپ کړی. دوی لیکلي خارجه دفتر وای د پاکستان او هندوستان ترمنځ داسې هیڅ رقم معاهده نشته چې ګنې دوی یو بل ته څوک حواله کړي. حافظ سعید دا وخت بندیخانه کې دی. هغه د پیسو د ناقانونه ډول په استعمال په ګڼ شمېر مقدمو کې د ښکېلېدو په تور ځینو مقدمو کې 15 کاله او ځینو کې زیات کالونه سزا شوې. تیر وختونو کې هندوستان تور لګولی. حافظ سعید د 2008 په ممبئی حملو کې ککړ و. حافظ سعید دغه تور نه بیا رد کړي. پاکستان چې په 2013 او 2019 کال کې د ناقانونه پیسو د څار ادارې اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې نو د دغه نه د ځان وستو د پاره په 2019 کال کې حافظ سعید ونیو، ځکه په دغه پیسو د ناقانونه رول لګلو او استعمال تور نه. د حافظ سعید مذهبي ډله جماعت الدعوه د اقوام متحده لخوا کلدم ګرځول شوی او وروسته دغه ډله پاکستان هم د بندیز د لاندې راوستې ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، خبر.
تاندے ہلی،
تاندے ہلی
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
مشال لوي تاسو غوږی د رواني غړې نمای برخه ته راورسی تاسو یو دریو خبرونو مهمه برخه وایم بیا و درته ونې خبرونه سندري جادوګری در خبره کوم دا معلومه وسله والو په بنو کې د جنکو یو هایر سیکنډري سکول سوځول دي پولیس چارواکو او ځای خلکو مشال لوي ته ویلي بیګا د بنو په ممبتی بارکزی کې نامعلومه کسانو د جنکو هایر سیکنډري سکول ته ور ورته کړی دي چې پکې د ساينس لیبارټري سوځیدلې او ودانۍ ته زیان رسیدلی بیګا مشال لوي سره په خبرو کې د بنو د پولیسو مشر افتخار شاه ویل چې د هرې زاویې نه د برید پلټنې کوي په سکول کې د برید ذمواري په رسمي توګه د تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې نه ده منلې خو د دې ډلې په نوم د سکول په دروازو جنکو ته لیکل شوي ګواښ کې هغوی سکول ته له تلو منع کړل شوي دي د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د پخواني وزیر وفاقي وزیر مراد سعید په ګډون د ګوند د وو کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي دي کمیشن ویلي دي چې د تحریک انصاف دغه کاندیدانو پر ضد په عدالتونو کې مقدمې روانې دي نو د دې له کبله دوی په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستې په سواد کې د تحریک انصاف ویان صلاح الدین یوسفزی بیګا مشورې ته ویل د دې پر ضد په عدالت تخواس کوي او پاکستان تایید کړی چې هند ترې په رسمي توګه د ناقانونه ډلې جماعت داوا د مشر حافظ سعید د ورسپارلو غوښتنه کړې ده د پاکستان د بارونو چارو د دفتر بیان دی ممتاز زهرا بلوز پون په بیان کې ویل چې پاکستان د هندي چارواکو غوښتنه ترلاسه کړي چې د پیسو منزلو یا منی لاډرنګ په یو قضیه کې د حافظ سعید د سپارلو غوښتنه کړې ده نوموړي د هند غوښتنه په کلکه رد کړې او زیاته کړه چې پاکستان او هند داسې مسلو د هواري لپاره دواړه ښځې تړون نه لري او اوس له ژمنې سره سم درته ونیز خبرونه سندرې جادوګری لرو په نننۍ خبرونه کې تاسو د هارمونیم غږونکي ګلنواز ولی د ژوند او هنر په اړه معلومات اورئ د خبرونه هارون بچا جوړه کړي
کړی مشهی زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه می درته راوړی دا ونې د سیمې د یو پیژندلی سندرغاړي او هارمونیم غږونکي ګلنواز ولی د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې یوړو ولی چې د موسیقۍ زده کړې له استادانو کړې د محل خپل شاګردان لري د ګلنواز ولی د کورنۍ مشران هم د وخت تکړه هنرمندان پاتې شوي د ولی ترڅنګ د دوه کشران رونه هم سندرغاړي دی او د سره یو ځای سټیج پروګرامونه کوي د ګلنواز ولی تر خبرو د مخه په غږې دا یو غزل ورو Thank you. د ګلنواز ولی په غږ مو غزل واورید. دی د خپل کورنۍ او کلی په اړه معلومات راکوي او وایي چې د خپل کور مشرانو او هنرمندانو ته په کتو د ده هم له موسیقۍ سره مینه پیدا شو او د هغه د زده کړې تکل یې وکړ.
ازل الله مونږ د تیرا اوسیدونکو بیا تیرا نه مونږ مشران راکوشو انګو ته نو بیا په انګو کې دغه ورته پی ټی سی د پولیس ټریننګ کالج دی دل سره مونږ کله نږدې زه وړو کې را لوی شوی هم دلته هم سبق مې هم دلته انګو کې وره زما یو تر هغه هارمونیم پلی کو نادر خان دا غنومو نو هغه به د تیرا له او د غریزې سندرې دا به هغه ډېرې او د خپل کار ډېر ماهر استاد سره و هغه بیا وفات شو دغه سي دا کابل جان استاد زموږ د پارټیو سندرغاړو هغه سره په سړی کې نستم د شاولی استاد شاګردم دی هم د خپل کار لوی سړی دی او داسې بارلی صاحب سره به کینستو بیا زما سره داسې حشمت سهرم راووت هغه هم شوق پیدا شو ممتاز ولی سره بیا زما ډېره ناسته وشوه نو هغه په موزیک کې کم کنه
د ګلنواز ولی په आवाज مو د ولسی سندرغاړي د نوموړی وای 44 کلن وو چې لنومیالی سندرغاړي استاد شاولی افغان سره شاګرد شو. د زیاتوی د خپل استاد په غوښتنه یې هنګو پرې خو د پیښور په ډبګرای بازار کې دغه په ډیره کې ورسره میشته شو. ولی وای د خپل استاد قربت موقع په لاس ورکړه چې موسیقي په خطوګه زده کړي.
د څوار لاسو کالو به تقریبا وم په سکول مې وم پورې تقریبا ویل نو بیا زما موسیقي ته ډېر زیات کني سبق زما ډېر درمان و چې سبق وایم خو بس بیا موسیقي سره دغه نه جوړې بس بیا سبق وم متم پورې بیا زما نه سبق پاتې شو او بیا د موسیقي بس لوی علم دی نو دا شولي استاد زما پلار ډېر زیات خوښ و دغه ملګرتیا مو ورورولي وه. زمونږ هغه رشته چلیده خو بیا دلته کې زمونږ یو ګران ملګری محمد عظیم نومې دی هغه شولي استاد سره به ډېر پاتې کېده نو بیا هغه سره زمونږ ورغلو استاد ته مو یو دغه وکړه چې استاد ستانه بغیر زمونږ شوق هم نه پوره کېږي او بل دا دی چې زه غواړم چې تا سره سره شاګرد شو. نو بیا هغه ما ته یو کیسه وکړه چې مونځې کوو بس په منځ باندې ناست و ما ته وی چې زه یو کار درته ښیم چې دا نه چې ته په هنګو کې ناست یو زه په پېښور کې وم نو دغسې شاګردي استاد زما استانه کېږي شاګرد کوم دی اله چې ما سره دلته پاتې کېږي نو ما نه درس واله نو ما ته استاد سره ما خبره بالکل ومنله ما بالکل استاد ته هو نو دغه ټایم د ټیپونو دا ور و دا استادانو نه به شاګردانو به استادانو نه ریکارډینګ وکړ بیا په دې ریکارډینګونو څه نه یادېږي ته ما نه وینه ما نه لایف لکه واورې چې څه غوم نیو سینې نه بل سینې له منتقل کیږي نو ما ته وی چې ته به ما سره ناشتي او ما نه به پوره پوره ځکه راغی بیا په دې وجه زه تا نه شاګرد کوم دی او کا اسی پنوم دی نه شاګرد کوم بس بیا ما استاد ته نه مل ټیک ټیک ساجي بالکل سر سره مانا نو بیا بل ته ډبګره وخت وو بس ډبګره کې استاد سره به درسونه ونه خستو په هغه باندې زمو کار کو استاد به بیا کور تا لاړ بیا به مونږ ما سره یو بل تبلې والا هغه به خان هغه بس ډیره کې به ناستو نو بس خپل ریحسل به مو کوو چې استاد به څه درس راکړي که نه اخیرنی شاګردي زه وم ځکه چې زه شاګرد کوم بیا د بار لاړ بیا هلته سفر بس بیا استاد نه دی راغلی داسې راشي خو یا پنځه کاله پس شپږ کاله پس بیا نه دی راغلی دینه مخکې چې کم دی نو کابل جان استاذي اول شاګرد و یا ګل جان و بریالی ولی و سیبدین استاد هغه و شاګرد و ګلاب پر رباب والا چې کم دی دی شاګرد و ما نه مخکې دی شاګرد شو اوسه
یار آشنا های های یار آشنا چې قبر جن سی مې وینا چې پکو درو جن سی مې وینا چې پکو درو جن سی مې وینا یار آشنا های های یار آشنا چې قبر جن سی مې وینا چې پکو درو جن سی مې وینا چې پکو درو جن سی مې وینا تر پومبس پینوی پداس شو کایما تر پومبس پینوی پداس شو چه خاطر های های چه خاطر دته خیرن شي مای وی نا چه به پتو نوروزن شي مای وی Thank you.
سوئے دل بری اندل جوئے تار سوئے دل بری اندل جوئے نا دیدہ آیا نا دیدہ چھ دولت منشو مائی وینا خبر جنسی مائی وینا چھوڑے پتو نرو جنسی مائی وینا چھوڑے پتو نرو جنسی
مشال ریډیو سندری جادوګری خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د پیجندلی سندرغاړي او هارمونیم غږون کی ګلنواز ولی د ژوند د هنر پاړه د خبرې اورو نو موړې وای د سیم یوش مرزوانان تر د محل هنر زده کوي د کار ته خوشاله دي خوای چې یو شاګرد باید نه یوازې د خپل استاد ادب وکړي بلکې په ټولنه کې هم د خ شهرت مالک ووسی ولی وای غزل ویل یې زیات خوخیږي خو په میدانی پروګرامونو کې مجبور وي چې د ولس خوخیتا وګوري
شاگردان لرم وزما شاگردان وسه د پیسو مسوده خبر نشته شاگرد په مثال د اولاد وی زیوی د پیسو څه خبرې نه خو خبره دی هنر یو دغه دی چې با ادب با مراد ای ادب به مراد با ادب وی مونږه غسړې د کوو زیاره د موسیقي او د استاد او د مشر کشر احترام ولري صرف د استاد ز احترام نه د بل مشر کشر ادب هم دی او د بل استاد قدرم دی تکبر یا قبر کئی پری هنر بہنا موسیقی صرف دید پارا دے چھ سڑے تے خوند والی ہو بلتا ہے منتقل کی لگا سنگا منگتا منتقل شوی دسی مو بلتا منتقل کبو بس آدھا غزل دا پارا لگیا ہے اخپل کار کبو خو غزل تا می چوکر پریگ دی پری گرمو سندر ورطا منگم لگیا ہے چھ بس پریگ دا خلق خوشا لئی خو ارمونیم پریکٹس ډیر پکاره دي څومره ډیر وکې د دې سکیلونه دي سرګمونه دي کنه چې کوم باندې غ باندې څومره پریکٹس کوي هم دومره لاس او فکی
ګلنواز ولی غغولې د هارمونیم د نغممو واوري دا ولی چې په سټوډیو غانو کې ډېر سندرې نه دي ریکارډ کړي وای په ولسی محفلونو کې سندره ویل زیات خوند ورکوي دی وای د دل لپاره د ویاړ خبر ده چې پرستیو کې زنو پښتو شعرونو ته د جوړ کړي کمپوزونه په هند کې یو هندي سندرغاړي ویلي او پر انټرنیټ یې خبر کړی دی
سټوډیو کې لګي یال تغي خپل موډ باندې میوزیک جوړ کړي هغه پنج نه جوړیږي چې مونږ څه غواړو. نو بیا هغې نه زما په دې لیو پروګرام کې زما ډېره تنده ماته شي، ځکه چې هغه زما خپل سوچ باندې وي که میوزک وي که کار کوم. نو زلته بیا هم د سټوډیو خو مختصر یو څو سرو نه وي، هغه بس ودی تاڑی بس دغه وکړه ټیک ته وکړه. خو زه کوشش کوم چې زه خپل میوزک کې ګانې وکړم، غزلې وکړم. موس میں مینا گول دا پارا یو چالور کمپوزونا اور کڑی دی خدا سے نور نور گلو کران دی سے پوواری سے چانم شہر نمانی کوم اور کوم دیر ایڈیا گانے ما اور کڑی دی دا گا دا حشمت سار اور دا گل پانی دا چی کمی ٹاپی را غیلی وی دا پدی کے دا غرائی دی دا گا چی کمو دا ٹول اور تما ایڈیا اور کڑی وزی دا غسی ہوکے دا غسی ہوکے آگا ٹاپی بیٹی ریلانی مختک نمو نو لگے ہم چاہتا نا ماں جی تمر وس کی جی چاہ تمرا خا کی زور قوم زما درې غانې ریلیز وی د هندستان د اجمل ټک صاحب زمونږ د کامې شاعر دی د پنارو کې ژوند کې دغه شاعری دی. دا یو کار ما وکړ چې هلته نه هندستان د پښتو ژبې دوه درې سندرې ریلیز وی زما په موسیقي کې کمپوز کې په هندي سندرغاړو پښتو سندرې ویلې. دا استاد نوم زما نغشو د هندستان کې ژوند کې دلته نه بیا ما کمپوزونه ورولې ګل دغه ناروی کې ملټک صاحب ما ته کمپوزو دغه ورولې ګل کلامونه بیا ما ورته کمپوز کو. هغه بیا نو یو یو شعر بیا هغه سره دغه کړی دی او ډیر ښه ویلې دي. اول غزل خو ته واورې ته په دا سوچمونه کې چې دی پښتانه نه دي لکه بیخي کلیئر پښتو ویني. نو هغه استاد وایي چې خپل هم ډېر لوی استاد سړی دی، درې څلور سوه شاګردان ورسره کار کوي. نو ما ته وایي چې پورا ولیم به ما تر جوړی پښتو زما شوق دی چې زه وایم.
ګلنواز ولی زیاتوي پښتانه هنرمندان باید د خپلې روایتي موسیقۍ د پرمخ بیولو لپاره کار وکړي. د ده په خبره یو هنرمند مسولیت لري چې خپلو اوریدونکو ته په سر او لې برابره موسیقي وړاندې کړي.
په کار دی چې موږ خپل کلچر پرې نږدو او دغه په مخ کې وړاندې یوسو او دغه چې موږ بل ځای ته ټوپونه وایو چې دا خپل عادت رانا ایر شی. نو آغا پتو کی مطل دی وی کارغ دو زر کی کدم دو زدکو نو خپلم تیر شو. پکار دی جی مون محنتو کو دا خپلا پختو دوم را پالش کو چی دی دنیا تی او ہوئی چی دا پختو کی دا دا بی بی شیرینی سندر پخوان روانا دی تروسا نختمی کی حووسم پا دی خلقو کی آغا دا پریگ دی. نو دا زمونگ آغا پختو کلچر دی خپل آغا ثقافت دی دوز دا پختو هنگونه والا چې زما هم دغه سوچ دی زم چې دا خپل پښتو ډیره سوچا ډیره خولي انداز کې دی خلکو ته پیش کو چې خلک ترې خوند واغلی چې نه پښتو کې خو تشته دي. نور خو موزیکي دی چې څنګه یې څوک په خپل شکلونو باندې وړاندې کوي. خو زه دغه سوچ کوم چې زمونږ د پښتو کې دی سور خیال ډیر وسه دی لکه مجرا کې پروګرام کې. نو ته خپل موزیشنان وګوره چې تا سره موزیشنان په سور لگیا دی ٹیون شوی دی ندی ٹیون شوی کرا باپ ٹیون دے ندی ٹیون تبلا ٹیون دے ندی ٹیون آواز ٹیون دے ندی ٹیون. نو دغا سوچ دے دی خلق ہوتا دے سور وغی گئی سور دے مکی کی چی دا خلق ترے خوند واغلی کسام پختے چی خلق لیونی شو سو دب مجرا بلا گیا وی پراک بندے یو سڑا دے زان پدی راک بندے پوئے خکی چی زوز دی راک پدی چوکاٹ کے لگے ہم چوکاٹ نہ باہر ہم کا تم نہ ہم دغه زما ارمان دې زم چې د موسیقي په ډیره مخ کې لاړ شي خو چې کدي خلک خبرې ته خلکو نظر یوړو چې یو خو مونږ مثلا درباری بغه گو را سورونه او پکې د کسوري لګو یا مثلا اسوري دې او سورونه او پکې دغه لګو جونپوری لگو. نو دا دی خبر وضاحت پکار دی چې دې خبره باندې خلک ذهن واچي نو موسیقي به ډیر یو خکلی انداز باندې روانه سی او خلک به ترې خوند واخلي.
په سندری جادوګر خبرونه کې موریدونکو د پیژندلې سندرغاړي او هارمونیم غږونکي ګلنواز ولی خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلي. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخه مخه
ووړلې لو سهار دې شمالګيږي ونه پات لگی دیوانے پانی جمنا موڑ لے لو سارے
خونو دی چون بی پور دی گنا سارے غوڑ لے لو سارے شما لگی گی انہیں پانے جنگا سارے غوڑ لے لو سارے شما لگی گی انہیں پانے بترے والے نظارے گام سہار رہے کرشن منگی لاندے میں دمے دار سنا سہار سما لگی کے والے پار چلنا سہار سما لگی کے والے
د مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ. شوگیری کوي بل سوچ دخې کوي ناس سوک تپی کوي جنې تماشه کوي مور او پلار دی ژوند دی زکه بهر شپې کوي ځان ته دی